عادات یې زیات عاید د لوی سرچینه برابرې چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي چې د حبوباتو سبزیجاتو او لرنني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې د تیارول څخه ګټ اخلي. که چیرې موږ او تاسو کرنه تعریف کو نو موږ او تاسو داسې تعریفول سو چې ځمکه په خپله یا هم دغه کرنه چې د په خپله د حبوباتو سبزیجاتو موادو تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کېږي چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډوله څخه رامنځته کیږي، د پر ځمکې باندې مستقیمن اغیزه کوي او هم شنان د دې ترڅنګ دغه کوم سرګندوالي چې په یو ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکي او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو موږ ویلی سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هېواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې موږ په هېواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کېږي او همدارنګه د دې ترڅنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بله برخه یې په پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیزه توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکټاره ځمکه نیولې ده چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 5.3 میلیونه هکټاره ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوې ده، خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.8 میلیونه هکټاره اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډیرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوې کوله او په دا ډول سره به یې دوی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کول چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسبه پرې کولې، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټ یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډېر زیات سخت وه. نو لګښت به نه پر کول، نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هېواد ته راتلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزې اړتیاوې به د بهرنیو هېوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې، خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې ده په دوه ډوله سرته رسول کېږي، یوه یې پخوانۍ طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. پخوانی طریقه یې کومې طریقې ته ویل کیږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکښې رسول کیږي چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاوو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزې اړتیاوې پوره کول دي، لکه څرنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاوو څخه ګڼل کیږي چې د دې موخې لپاره یوازې په 60 څخه تر 80 پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربانی سرته رسول کیږي او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي او یو څه اندازه یې دی خپل په خپل کورونو کې خپل اړتیاوې نه پکې کړې چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي. درنو زده کوونکو، نو د دې په واسطه سره د خپل ځانو ته یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا دی د خپل ژوند نوري اړتیاوې پوره کوي، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، چپلی رانیول، دا به دی دغه پیسو په ترلاسه کولو کې ترسره کوي. نو موږ ویلی سو عنعنوي بزګران په ټولنیزه توګه د خپلو تولیداتو په سلو کې تر 500 پورې بازار کې پلوري. بله برخه چې د درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ دولتي حصایې له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښ په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ته رسیږي چې له دې عمل څخه زموږ د هېواد غلې حاصلات خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونو کې دغه پچاټې دي، همچنان د دې ترڅنګ غلې دانې دي، دغه ځای نیسي چې د تولیداتو اندازه یې د 500 بوټونو څخه تر 25000 ټنه پوري زیاته شوی دی، چې همدارنګ یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپله په پرمختللې بڼه سره سرته رسول کېږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې وروسته پاتې عنعنوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړې دي، ځکه په دې کې له ډول ډول سیسټمونو څخه ګټه اخیستل کېږي، محصولاتي کرښې او د لېږد او رالېږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کېږي، برېښنا یعنې د برق څخه د برق خادو څخه استفاده کېږي، د اوبو لګولو سیسټمونو څخه استفاده کېږي، د بازار موندنې یعنې مارکیټینګ کولو کې ترې استفاده کېږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوي تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللي یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي، چې ستر پرمختګ میسره وړی دي، چې د دغو کرنیزو ماشیناتو د څیړنو د تزویج او نباتي ساتنې خدمتونه یې برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللي کرنې هم سرته رسول کېږي، چې ځانګړنې د هغو له جملو څخه لکه لږ ځمکه کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي، لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اخیستل کېږي، چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډېر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي، او داسې نور هم چې د ژورو ساګانو ایستل دي، چې د دوی په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبته او مستقیما اغیزه کوي، چې عصري او پرمختللې او دودیزه کرنه چې ده ډېره پراختیا د یو هېواد په اقتصاد کې راوړي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، مهم کرنیز حاصلات په حق لبل و چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي؟ دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان بیلابیلې مختلفې اقلیمي سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو او بوټو درلودلو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې مختلف ډوله نباتات پکې کې شنه کېږي یا هم کرل کېږي. نو موږ ویل چې زموږ ګران هېواد افغانستان په سلو کې اتیا ځمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونو نیولې ده، ځکه موږ تاسو ویلي و چې افغانستان یو پر برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده، او پاتې نوره برخه چې د دشت او ډاګونه دي، چې د دې تر څنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې ده د کرنې لپاره چمتو ده، چې د هغې څخه نیمایي کرنه پکې سرته رسول کېږي، چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنو زده کوونکو 28 میلیونه هکټاره ځمکې ته رسېږي، چې له دې څخه فقط 8.1 میلیونه هکټاره یې د کرنې وړ ده، خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکټاره کرنه پکې سرته رسول کېږي او نوره کرنه نه سرته رسول کېږي، چې دا د افغانستان ټول ذات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانه غنم جوار او اوربوش باندې ولاړ دي، او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیرته درنو زده کوونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دغه غلا د کرنې د وړ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملي ازمکې نیسي، چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري، چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي، چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي، یا هم تولیداتو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې تر څنګ دویم مهم کرنیز حاصلات دي، البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تودو اوبو لرونکو سیمو کې کرل کېږي، چې جوار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري، او هم چې نن په دوبی ژمني موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کېږي. څلورم هم لغنم څخه ورسته وریجی دي، چې خورا مهمه غله ده، چې په تاوده هوا لرونکو او تاوده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای سو، یا هم کرلای سو، چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کېږي، او بول لرونکو سیمو کې کرل کېږي. د دې تر څنګ پنځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي، چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپېژندل، اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچیرې د افغانستان جغرافي موقعیت متوجه اوسی ژوند، دا موږ تاسو ته څرګنده کیږي چې د ونو بوټو بیلابیل ډولونه او غلې دانې زموږ په هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سوي دي او دغه تولیدات زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دي. لکه څنګه چې مخکې مو تاسو د دې په حقله ولوستل چې زموږ ستاسو هیواد چې یو غرنی هیواد دی نو دشتې او صحراګانې پکښې کې زیاتې دي، نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې، دانې، سابه او مېوې کرل کېږي چې د ستپ ځمکې او د ویالو غاړې یې د هیواد یو له مهمو طبیعي ځنګلونو او سرځایونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. او همچنان زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې دي هغه پخپله غلې او دانې دي چې دا پخپله په ستر سیمو ځمکو لرونکو سیمو کې شنه کېږي. او همچنان د دې تر څنګ مدیترانۍ سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیز حاصلات لپاره ښه سیمې دي. د دې تر څنګ د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونه او سرځایونه زموږ د نیولې ده. همچنان بله برخه چې د اوربشي سنسه زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کېږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه لمرګولی دی، اصغر د کنزلی دی، د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنه کېږي. د دې تر څنګ وریجې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کېږي او په دغه زموږ د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځایه پورې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت سره اجرا کوئ. سوالونه تکراروم قدرمنو زده کوونکو. لومړنی سوال، کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کېږي؟ دویم سوال، وریجې په کوم ډول اقلیم کې کرل کېږي؟ درېیم سوال، عصري کرنې لپاره څه غوره سوي؟ څلورم سوال، آیا پخوانی کرنه شوه؟ که چیرې شوه خو خپل هغه معلومات منشته کړي. نور نو قدرمنو او ګلډي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لومړی لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او پرې څه پوه سوي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د لا په مان ښه وخت.
د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلاوی احترامات می قبول کی قدرمن او گلالی زکون کو زبرشنا غم خار تاسو ټول قدرمن زکون کو تشرا غواس و ما عدد ولسم ټول کی جغرافیا مزمن لمړنی لوستا هله د چتا ټول قدرمن او گلالی زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع بم پتن می درن زکون کو د چز مرستا سو یو ولسم ټول کی فایته ورسته له نن نن واس بم راو تاسو د ولسم ټول کی جغرافیا مزمن لمړنی لوست ول ولو نو هله د چتا ټول قدرمن زکون کی د لوست پهل پښو کو کی د خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا لمونه ولري تر څو وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سر نوٹ کړئ. خلالي سکون کوز مرسته سره د ولسم ټول کې جغرافیه مضمون لمړنی لوست تر سي اهداف نن ورځ به مرسته سره په لوست کې ولولو. عبارت تیله لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات، ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرسته سره په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چتا ټول کتر منځ کون کې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه ذکري ترنو زکون کو د لوست خپل په شبو کې لمړی مرسته سره زمردګران هیواد افغانستان موقعیت څلور هاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه سره مې مرسته سره ټول په هیڅ زمردګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو د جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې د اسیا لوی وچه په ځای کې موقعیت لري. اسیا لوی وچه د دولس هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو د جمهور څخه دي چې په دې وچه کې موقعیت لري. نو موږ ویل چې زمردګران هیواد افغانستان د طبيعي ځنګل کې ولا مخې څخه د اسیا په جنوب کې یو لغرنی هیوادون لجمدو سخش مرد کیری چی کابو یو پر دری برخه ی غرونه نیولی ده 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 ترسان گران از دکون کوز مرگران هیواد افغانستان پا آسیا که یو لهو هیوادون لجمدو سخش مرد کیری کم چی پینززر کلن تاریخ لری او ده آسیا یو لرغونه هیوادون لجمدو سخش مرد کیری هم دارنګ کډرمن او لالي زكون کوزمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې اشپړ لکه 25000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري یعنی زمردګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا له یو چې اشپړ لکه 25000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې 12 هیواد دی او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو زمور ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له رویې څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی د دې ترڅنګ کډر مونږ غواړو لیز کونکو د افغانستان نفوس شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروي سره ورسول سو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده یا هم اټکل سو چې د افغانستان ازمي وجودوالي له ختیځ نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د ذوالفقار پورې 1200 کیلومتره او سوری په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایی تر غرونو پورې 912 کیلومتره دی د دې ترڅنګ کډر مونږ غواړو لیز کون کو زموږ ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولی لري او هم چنان نن ورځ به موږ تاسو زموږ ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق معلومات لاسته راوړو په لن او خلص ډول سره کشیر وایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا له تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پوله لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډیورن د کښې په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي دغه دوې پښتنې قبیلې یو د بل سره جلا کړي دي چې دغه کښه د ډیورن کومه کښه چې ده آن تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه په رسمیت باندې نه ده پېژندل شوې او آن تر نن ورځې پورې د دې ډیورن پر کښې په اړوند بحث روان دي د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا درنو زده کوونکو 2 نوي کیلومتره په واټن سره د چین د سنګانک په ولایت کې ګټه پوله لري د دې ترڅنګ زموږ ګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې 27 کیلومتره پورې سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 27 کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي او د دې ترڅنګ افغانستان د جغرافیایي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لارې کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډېر زیات مهم دی ځکه چې افغانستان ایران هند پاکستان د دریو حوزو او منځنۍ آسیا هیوادونو سره یو ځای کوي یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر د پورې مربوطې دي چې د منځنۍ آسیا هیواد کې هم سمندر ته لاره نه لري او له همدې عمله څخه سوداګري د آسیا د لویې وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې د دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافیایي موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلی دی نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوسي واوسیږي او معلومات مو لاسته راوړي واوسیږي اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق لولو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي درنو زده کوونکو کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست له مخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلا سوله کله چې دغه برخه زموږ د ګران هیواد افغانستان څخه جلا سوله نو په خوا به د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزي آسیا د هیوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزي حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزعری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل يرغلونه پیل کړل ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې کله چې دوی د هند په شمال کې میشت بولن نو د روسانو نیت له ویرې څخه دوی بیرته وغشتل ترسو دروسانو د يرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خوندونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترسو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوی وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لاردو گرینویل په نامه سره یادېدی، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس گروچوپ په نامه سره د افغانستان او د تزراري روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دوی وټاکل شول، په پای کې دوی دغه تړون چې کله سر ته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 لمریز کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر هماوه پورې چې د پنج او آمو سیند مصر دي او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمولې، چې دغه تړون د رانزده کوونکو په 1215 کال لمریز کال کې د غبرګولي د میاشتې پر 22 نیټه په 1946 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د مولتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خانی شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سرته ورسول شول، نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو په نامه سره ونومول شولې، چې کله دا پریکړه وشول نو د آمو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپېژندل شوې. خو وروسته درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزه او مشکلات منځته راغلل چې په دې وخت کې د رجویي د سرحدي کرښې منځته شولې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله واک ته ورسېدی، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړله او شمالي سرحدونه یې بېرته تثبیت کړل. نو د تزراري او د روسیه او برطانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بېرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول، چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برطانیې او روسیې پلاوی په 1904 میلادي کال کې دوی بیرته د پنوبر کې د سرحد ته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه تر څو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر د پولو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلی ځای ته په خپل وخت دوی ټوله حاضر نسول، یعنی د روسیې کوم کسان چې وه هغوی په خپل وخت باندې دغه مذاکرات ته حاضر نسول. برعکس، د روسیې عسکرو په منځنۍ آسیا کې خپل یرغل ته دوام ورکړله او پر سیمو باندې یې استمرار پیل کړه، چې په 5 ته نږدې شوله. نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستله، یعنی نظامي اډه یې هلته جوړه کړله، چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمېر یې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدله، د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه وه، هیڅ تجهیزات یې نه درلودله. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنجدې باندې برید وکړه، نو دوی ونسوای کولای چې له پنجدې څخه دفاع وکړي. نو دغه پنجدا او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 لمریز کال سره سمون خوري، د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه ځمکه ونیول، نو دی وکی څخه وروسته انګلستان د هغه وخت د ملکي په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکي په واسطه سره دغه د دوی مشران چې و هغه به د ملکي په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دوی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسکر لزیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي، او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات بیرته سرته ورسول شول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سره سي. نو په دغو مذاکرات کې افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي، یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول شو په 1318 میلادي کال کې چې د 1216 لمریز کال سره سمون خوري، شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه، او شمالي لویدیځ سرحدونه یې درجوي کرښې یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړله چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. ورسته ده هغه څخه درنوز د کون کو دغه سرحدي کشي دغه سرحدي کشي ورسته د انګريزانو د استازي د چارلس پیت فنه مسره او د همدارنګ د دې ترڅنګ د تزري روسي د استازي کپټان د کمرو فنه مسره د دوی په واسطه سره د سلورو کلونو په موده کې د زلپکار له درې څخه تر همه په پورې د یوې کوسي کرښې تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شوله چې په دېرش کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نقشه شپلې چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې وې چې موږ او تاسو د په هکله معلومات ترلاسه کړله چې د یو شمېر سیاسي بحثونو له لحاظه څخه په نښه شوې وې او ټاکل شوې وې چې پر دې باندې زیات شمېر جګړې هم ترسره شوې وې. نو درنو زده کوونکو خدای وکړي تاسو ټول پوه سئ او اوسېږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي وو اوسېږي تر دې دم پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به لیکي. نو سوالونه تکرارو قدرمن زده کوونکو ستاسو لومړنی سوال چې دی د رجوي سرحدي کرښه تشریح کړي، یعنې دغه کرښه څه ته کومې کرښې ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال درنو قدرمن زده کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي، یعنې زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې ته دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولي موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله ده چې تاسو ټولو قدرمنو او ګلاري زده کوونکو یو څه ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
شان وایا پیار شان